دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د میامشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشی کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې شزیاون جونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه شزیاون جونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریسکل نخ پلوانه او گوانده چی تازه و دسه ویناوی ده. در یو رزی مخ که در طالبان و حکومت در امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت در محتسبان و در حجاب نمارات ولو او در دی بخبره در نور و نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانیو نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل شوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اوره گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره ریها کرده.
دلت از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی ناوی دا نیوله و دا 500,000 افغانیو دا جریمه دا ورکر پا مقابل که آزاد کرده. اصلی دلیلی معلوم نده. اوس موږ خزه هیڅ له کورنیو سوزکا چه دیر ویریگو دلت دوی لپاره کورنیو که نام کیگی. کس هم حقی ناوی حجاب کرده و خوبی های هم نیوله و دا کور پا سودا پسی وطره و څلور ویشت که 25 کلنه ده. کورنۍ ډېره ویریږي، اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا میرمن دا ادعا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه خودل کیږي. د کابل خاري وی بلې اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوی و چې اوس له سخت روحي خفقان او کورنۍ ستونزو سره مخ ده. د نوم او استوګنې د سیمې د نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود دګش طالبان برابر شوه او رب مردن
زما د تری و لور چې خپل حجاب مراتولو کې دې راکلاکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابر شوی. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتي ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه، اوس یې رویه ډېره خرابه شوې، کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولی او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او زورونو سره مخ شوي دي. دې ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوې ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل شوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیونو له واک نه وړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفاده ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمې غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل، د ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوی او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوی ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په داسال کې چې په افغانستان کې ډیرې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1400 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا پر اسیال کړي چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 مریض کال د کانکور ازموینې اول نمره د ایت طالبانو حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکاره دي، د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې د ایت د کار زمينه برابر کړي تر څو وکول شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
د غوښتنه داسې محل ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېرې لوستې ځوانان وسکار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټری سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو وسکار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او وخت بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتون ویلو بیا دغه هیله مولاره چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته خدمت کوو. ډیر کوښښ نکړای دي چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دی په ډیرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکو چې ځان درفه په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وي لومړی ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ست کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپل د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
صنف اول ال صنف 12 هم
له لومړی تر 12م ټولګي تل اول نمره وم د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماستری تر لاسه کړ خو نن زه وزګارم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای ما هیڅ ل خپل تحصیلي اسناد او استفاده ونه سوکړای چې چیرې کار وکړم
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنځشنبه د زمري دوهمه په خپل ویب پاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کوراس مېنه او مدرسو د لسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړی دي په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام پسوانانو غکړی چې باید هڅه وکړي چې په لمه او په سره په بیلابیلو برخو کې تخصص تر لاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیسات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا تنقیسات شل تر دېش تلنې پوري دي په دې تنقیساتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېرې ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکونکو پر ځای مقرر کړی دی هغه تورونه چې دوی بیان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړی دی په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بیکاری پراخه شوې ډېرې ځوانان د کار پیدا کولو او خیراتلونکو په هیله په ډیرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللې دي خو هلته هم د نیولو زورولو او ویستلو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوام او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ لحقه محرومه کړې ده
دا ازادي رادیو خبری مجل
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستي سیلونو د سارو مال ډیر تاوانونه اړولې دي په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړی دي ځینو سیل زپلو د ضروری مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په ورستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړی وو نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی پرون رئیس در زیانونه اړولی دی
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دی د چینو غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمې ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې
بل ورځ راغلی یو خال ته دم زیان نه وغو پرون رئیس به خیز زیات زیان وښلې کده تا وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلې چې زما کار نه خراب کړی ته نه هیڅ مرسته نه درغلې پرونه راسه دا غر نه شوای دی
راپورونه وایي چې ورستیو سیلابونو د پکتیا بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د ورستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خره مسته شوی دي چې په سپیره ولسوالۍ کې دا یو کور چات ګرځېدلی دی یو له امله یو تن وفات شوی دی دوه تنه ماشومان زخمیان شوی دي پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي له څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټو سره د خوست نظر شپوټو سره په مربوطات کې د خلکو له لوري نیول شوی دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم فریدا جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان و پا غورز بیاور کرو؟
دیر جالب بود که چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری بعد خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غوت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان موار کرلو خو کسی خب بود چه بد بود لده دیری خبری به چی طالبان غلی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتل مکتب کې ډیر غال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د څه باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز وسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورم ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې کې نه یوازې دا کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دوړو سمفو نه درې درې ملګری را سره شته دي پیلا
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګری دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ده دا اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم خو هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي
او اسم کله مې نوی دیږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیا وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو خوانځي ته ګوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب هغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوند یې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شامله ولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور و ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم بیا تر لسم
صنف پورې د مروې سره تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما ستوره او د مروې ګروپ چوب یا په دې درې وړ کې زه لایق
وم تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې بغیر شوم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډیره تکړه وای کوم مضمون وخز دا کېده
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و ټول مې ځکه له خو چې مې چې نه ځکه د لاغار یو زی و تا خره پوري مې زنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې شبانجانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستئ وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخی څه دې زده کړي دي
پلو منتو آشک زما څنګه دیږي یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کلینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زړونه وو پاک هر څه مو زر منل په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د مالوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویرو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي و زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره قبل یوسف چې کور مور و نه اخلي
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې دنم زموږ ون صنف یو د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پهلی به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د اقلی رسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتانه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتانه کې ډیر غټ رایې پورته جوړېږي نو لومړی مو د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بینتی از وقت را تر دی چه ما کرایه هم دیخت جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در سونزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکر همیم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارز په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرئ ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته اته د سنجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا زه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خدا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ماتول شي شکیبانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانی لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال. خلا یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پرې خو مې فکر نه دی کړی. یعنې ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی د چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې مو څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، سر ځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې و کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي و، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کړی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وصل نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هیڅ نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې ما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړوندې کول، د یو شعر به مې ویل ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا خېدش، دغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه. یم د دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانانه او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان، ژوندی اوسئ شبانه جانې، چې وخت یې پرېښود راغلي پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو، غم پکابل غم پہ خبر لٹشو، دیر غل گرو زلو نیخ شو کنا، دخا پیرو د وطن غل لوچ شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ستا توجه دورنا ستا
ساب دخمن بورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا زما جانا جانا وطنا افغان وطنا زما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا زما جانا جانا وطنا افغان وطنا
ورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا وطن افغان وطن ساد وجودور نا اب دشمن اور شاہ ساد وجودور نا اب دشمن اور شاہ سما جانا جانان وطن افغان